വോയിസ് ഓഫ് അമേരിക്ക ദ്വീപ് റേഡിയോ ദേ.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دا تاسو ته خراغلاس پاین نن جمعه د 2013 کال د جولای د 16 نیټه ده شي د 1390 مریز کال د زمری میاشتې له 15 سره سمنخوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 او په کابل کې د سهار 8:00 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 1:30 بجې دي د ډیوا ریډیو پروسه سهارانه خبری خبرونه کې موزه احمد فؤاد لامی کوربایم. لمړی هم سر ټکی د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې بریا اعلان کړی ده. عمران خان بیګا په خپل وینا کې وویل چې هغه په پاکستان کې داسې حکومت وچلوي چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نوی لیدل شوی. د پاکستان د انتخاباتو نتایج تر ډیره حده را برسېره شوي او دا معلومه شوي چې د قومي اسمبلی ډیرې څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو یو شمیر نور سیاسي ګوندونه نتایج نه مني او وایي چې انتخابات له درغلیو ډک وو. او امریکایي پوځیانو د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو اچول شویو بمونو شمیر په ډاګه کړ. که په همدې اندازه بمباریانې جاري وي نو د کال تر پایه به پر افغانستان باندې د ائتلاف ځواکونو لخوا د اچول شویو بمونو شمیر ریکارډ ټینګ کړي. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیګاش په انتخاباتو کې د خپل بریا وینا واوروله او ژمنه یې وکړه چې فساد به په ملک کې ورک کړي او میلیونونه بېوزلي کسان به له غریبۍ وژغوري. هغه وویل چې د فساد په ورکولو کې به د هیچا خیال نه ساتي او قانون به د ځان او د خپل ګوند په ګډون پر ټولو یو شانتي پلی کړي. عمران خان دا هم وویل چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي او د هند سره د کشمیر د لانجې پر سر خبرو ته چمتو دی. همدا ډول په افغانستان کې هم د امن په راوستلو کې چې څه یې په وس پوره وي هغه به کوي. عمران خان زیاته کړه چې د شروع د ورځې انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو صاف او شفاف انتخابات وو، خو که بیا هم ځینې وایي چې ټګي برګي پکې شوې ده نو دی آماده دی چې په حق له یې څېړنې وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د زیاتره حلقو نتایج اعلان کړي چې تر مخه یې تر اوسه د تحریک انصاف پاکستان ګوند په قومي اسمبلی کې له سلو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. ځینې ځایي رسنیو د غیر حتمي نتایجو په خپرولو دعوه کړې چې د عمران خان ګوند 138 څوکۍ ګټلې او ځینو نورو بیا دا شمېره 108 ښودلې ده. د انتخاباتو بشپړې وروستۍ سرکاري نتیجې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. په همدې حال کې د پاکستان زیاترو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو نتایج چې تر اوسه را برسېره شوي نه دي منلي او ویلي دي چې دا انتخابات له درغلیو ډک وو. په دې انتخاباتو کې د اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان څگزي په شان مشهور سیاسي کسان هم ناکامه شوي او قومي اسمبلی ته یې لاره نه ده موندلې. د امریکا د هوایي ځواکونو ډیټا یا معلومات څرګندوي چې د امریکا په مشه اعتراف ځواکونو په افغانستان کې خپلو بمباریو ته زور ورکړی او که په همدې اندازه بمباری د کال تر اخره دوام پیدا کړي نو د یو کال په ترڅ کې به پر افغانستان دومره ډیر بمونه لویدلی وي چې بل هیڅ کال به ساری نه وي لیدل شوی. د پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت د شمیرو له مخې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې اعتراف ځواکونو نږدې 3000 وسلې او بمونه د هوا له لارې په افغانستان کې کارولې دي، خو سره لدی امریکایي پوځیان د امنی چې په افغانستان کې د جګړې حالات پر خپل ځای پاتې دي. د امریکا په کانګرس کې د اساسو مجلس د زیارت یا پنځمې په ورځ د 2019 کال لپاره د امریکا د دفاعي بجټ یا لګښت پالیسی پاس کړله چې په هغه کې د پوځ کارکونانو ته د حقوق په تنخواګانو کې 2.6% زیاتوالی منظور شوی دی. د دفاعي پالیسیو د لګښتونو دغه پالیسي چې تر اوسه یوازې د اساسو مجلس پاس کړي او په کار ده چې سنیټ یې هم پاس کړي، صدر ډانلډ ټرمپ ته دا واک ورکوي چې له هغو هیوادونو څخه لګېدلي تعزیرات هم لرې کړي کوم چې تر اوسه یې له روس نه وسلې اخیستې خو اوس غواړي له امریکا نه وسلې وپیري. په دغو هیوادونو کې یو یې هندوستان دی. د امریکای حکومت مصر ته 195 میلیونه ډالر درول شوې پوځي مرستې بیرته ور جاري کړلې. دغه کلنۍ مرستې مخکې په دې خاطر پر مصر درول شوې وي چې د بشري حقونو د پښو لاندې کولو په اړه د هغه ملک د سلوک په باب اندېښنو زور اخیستی وو. او روسي خبردار چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د زیارت یا پنځمې پورز اعلان وکړ چې هغه به پر ترکیه باندې بندیزونه ولګوي، دا ځکه چې ترکیه یو امریکایي کشیش د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تورونو بندي کړی دی. ترکیه د ناتو یو مهم غړی هیواد شمیرل کیږي. د صدر ترامپ د نویو سرګندونو په مقابل کې ترکیه سخت عکس العمل ښودلی او د هغه دا وینا یې د نه منلو وړ خبرې او تش ګواښ بللی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس به همراه شو خبری رپورټونه ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړله او ورسره جوخت یې د خپل راتلونکي حکومت تګلار هم روښانه کړله. عمران خان د فساد د ورکولو ژمنه وکړه، ویل چې کوښښ به وکړي په انصاف او د خلکو هوساینې ته په پام ساتلو کې د اسلام د پیغمبر او د هغه د یارانو د زمانې لاره ونیسي. هغه پر خپلې بهرنۍ تګلارې هم رڼا واچوله، ویل چې د ټولو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو ساتل غواړي. نور تفصیل به له عالمگیر نه په دې رپورت کې وو.
د پاکستان پخوانی کرکټر عمران خان د پاکستان عمومي انتخاباتو کې خپل ګټه اعلان کړې او کام سره د یو نوې پاکستان لوزونه بیا تکرار کړي. په میډیا خپل پیغام کې خاغلی عمران خان یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې پکې هیواد نه د بډو رشوتونو ختمون او امریکا او هند سره د غوره تعلقاتو موضوعات هم شامل وو. عمران خان چې وړاندې څخه د پاکستان گاونډي افغانستان باندې د امریکا یرغل او د پاکستان دننه د ترهګرو خلاف د امریکایي بی پایلټ الوتکو بریدونو مخالف پاتې شوی دریز لري چې پخوانی او پاکستانی مشرانو د هیواد تشخص پر ډالرو بیا کړی. هغه وایي چې له واشنگټن سره ښې اړیکې غواړي، خو په مساوي بنیادونو او اوسنۍ اړیکې یو اړخیز بنیاد باندې ګڼي.
یونایټډ سټیټس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں، یعنی ایک ایسے ہو جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہو.
مونگ امریکا سرا دا سی اڑی کی غواڑو چی دوان غاڑو لپارا گٹ ولری دا بد مرغا ترو سپوری زمونگ امریکا سرا تعلق یو وڑخی زپاتے شوی کسا ہم امریکا گنی دوی پاکستان سرا دا ترہگرے پرزد جگڑا کی دیر مرست کڑی دی، خود دی جنگ دلاسا پاکستان دیر زپلے شوی ہم دی. ڈاکٹر بارنٹ روبن دا سینٹر آن انٹرنیشنل کوآپریشن سیڈنیز مرکز سرا پاک افغان سیمائز پروگرام مشر دی. دا وائس آف امریکا آشنا ٹیلی ویژن شائستہ سادات لامے سرا پا یو مرکہ کی دیوائی دا امریکا او پاکستان اڑی کی خکی دل ممکن دی خویلت بیدانوی چی عمران خان دا سی گواڑی دا نموڑی ترمخا دا سی حالا ممکن دا کل چی دا پاکستان فوزی جرنیلانو سوچ بدل شی.
Being prime minister of Pakistan is like being captain of a cricket team and he just has to tell his teammates what to do.
عمران خان غنی چې د پاکستان وزیر اعظم جوړیدل بالکل داسې دی لکه چې یو کس د کرکټ د لوبډلې کپتان جوړ شي او خپل لوبغاړو نه چې څه غواړي نو هغه هم هغه شان کوي، خو د بده مرغه حقیقت داسې نه دی. عمران خان هم داراس خپل وینا کې افغانستان سره د پاکستان په اړیکو خبرې وکړې او ویل چې افغانستان په تیر څو لسیزو کې د جنگ او د تاوتریخوالي لکبله ډېرې کړمې تیرې کړې دي اور پاکستان جنگ زپلی افغانستان کی سلح راوستلو تھا تیار دے.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں امن وہ پاکستان ہے.
افغانستان کی دسولی د ټینګولو په هر ممکنه لار کې کار وکړو. زغواړم چې موږ افغانستان سره د اروپאי اتحاد په سیر پرانستل پولی ولرو. افغانستان زموږ هغه گاونډی دی چې د جګړو په نوم یې ډیر سخت مصیبتونه او زیان لیدلې دي. افغان ولس سولی ته تیار دی او پاکستان په افغانستان کې سولې غواړي. خان وای چې هغه د گاونډي هند سره هم خاړي کې غواړي، خو زیاته وی چې د دوانو هیوادونو د اصلي اختلاف وجه کشمیر ده چې د دوانو اټومي طاقتونو ترمنځ وېشل شوی. عمران خان دریز لري هندي فوجیان د کشمیریانو پر ضد بشري حقوقو سرغړونو باندې ککړ دي او نړۍ د نور په دې باب باندې سترګې نه پټوي.
هم بالکل تیار ہیں کہ ہم رشپ تیار ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کے لیے
دوڑ گاونڈیاں دی یو بل باندی د تورونو لڑے ہم پکار دا چوس بند کڑی. پخپل وینا کہ عمران خان ہند سرا د خاڑی کو خواہش سرگن کڑو. عمران خان ویل کو د ہند مشرتابہ چمتو وی چ د خ اڑی کو پ اڑا خپل خبری وکڑی نمون وڑان دے سخه چمتو یو. قدوی یعنی هند په دې باب یو قدم را وړاندې کیږي نو موږ به دوه ګامونه پورته کوو. ډاکټر بارنټ روبن وای پخوانی پاکستانی مشرانو هند او افغانستان سره د اړیکی خکولو هڅې کړې دي خو دې کې بریالي نشول او زه نه ګڼم چې عمران خان به هم څه بدلون راولي.
So now Imran Khan is making similar statements, which are actually different from his previous statements.
عمران خان هم د تیر شوی پاکستانی سیاستدانانو په شان هند او افغانستان سره خړی کې غواړي کوم چې داغه د وړاندې په هند او افغانستان بیانونو سره تضاد کې راځي خو اوس کتل دي چې دې څه او څومره کولی شي خو ماته داسې هیڅ وجه په نظر نه راځي چې عمران خان به دې مدونو کې مؤثر وي. په منځني ختیځ کې موجود ناقلارې په حق له د تحریک انصاف ګوند مشر هم خبرې وکړې او ویل یې د منځګړي په حیث خپل رول لوبول غواړي. د ویل په دغه هوادونو کې د جګړو او شخړو هوارې غواړي او د تیر وختونو کړنلارې وغندله چې عمران خان د خولې پاکستان پکې ځان ښکیل کړی دی. د پاکستان د ټاکنو کمیشن لا تر اوسه رسمي نتیجې نه دی اعلان کړې خو پاکستان کې یو شمېر ټلویزیونونو داغه د ګټې اټکلونه کړې دي او غیر سرکاري نتیجې هغه لټو لوبړاندې ښایي. دا لا واضح نه ده چې عمران خان په مرکز کې چا سره په ګډه حکومت قائم وي او کونه یوازې خپل حکومت جوړوي. د عمران خان کال 2018 15 جولای انتخاباتو لپاره د بډو رشوتونو ختمولو ژمنې او د نوي پاکستان نارې د هیواد ځوان کول ډیر متاثر کړو. د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه د پاکستان 200 میلیونه آبادی کې 70% برخه د دیرش کالو نه کم د ځوان کول ده.
که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې روسي انتخابات صاف او له درغلیو پاک بللی دي خو یو شمېر نورو غټو سیاسي ګوندونو بیا د نتایجو له منلو انکار کړی دی او دا وایي کړی دی چې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ټګي برګی شوې ده. تر اوسه د انتخاباتو بشپړې سرکاري نتیجې نه دي پړاګه شوې خو له هغو ابتدایي نتیجو څخه چې د انتخاباتو کمیشن اعلان کړي دا معلومیږي چې تحریک انصاف په قومي اسمبلی او د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې ډېرې څوکۍ ګټلې دي او تمه ده چې عمران خان به د پاکستان نوی وزیر اعظم شي. نور تفصیل د نوشیروان قلندر په دې رپورت کې.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې د قومي اسمبلی د 202 چوکو لپاره په 200 چوکو باندې ټاکنې شوې دي خو د ټاکنو کمیشن مطبوعاتو ته د شپې ناوخته پورې د 206 چوکو نتیجې ورکړې دي او د دغه نتیجو په بنیاد اوس دا خبره ډاګیزه شوې ده چې په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ډله په اول، مسلم لیگ نواز شریف ډله په دویم او پیپلز ګوند په دریم نمبر راغلې ده. په دې اړه د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې مطبوعاتو ته کومې حتمی نتیجې ورکړې دي نو تر مخه یې په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف 119، مسلم لیگ نواز شریف ډلې 48، پیپلز ګوند 43، د مذهبي ډلو اتحاد متحده مجلس عمل 19، آزاد امیدوارانو هم 19، د کراچۍ د مهاجرو ایم کیو ایم ډلې 6، عوامي نېشنل ګوند 1، بلوچستان نېشنل پارټي 4 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د آفتاب شیرپور ډلې، قومي وطن پارټي او په بلوچستان کې د پښتنو ملت پاله ګوند محمود خان اسکزی ډلې، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 1 چوکۍ هم نه ده ترلاسه کړې. د دینه علاوه د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی په یو کم 100 چوکو کې په 3 چوکو ټاکنې نه دي شوې او باقی په 96 چوکو شو ټاکنو کې د حتمی نتیجو تر مخه تحریک انصاف تر ټولو زیاتې 68 چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره 10، عوامي نېشنل ګوند 6، مسلم لیگ نواز شریف ډلې 15، پیپلز ګوند 4 او 15 آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی په 55 چوکو کې د 43 اعلان شوو نتیجو تر مخه تر ټولو زیاتې چوکې 100 میاشتې وړاندې جوړې شوې پارټۍ بلوچستان عوامي پارټۍ ګټلې دي. د وروستیو نتیجو تر مخه دغه ډلې ټول 19 چوکې ګټلې دي. په بلوچستان صوبه کې په دویم نمبر متحده مجلس عمل 9، بلوچستان نېشنل پارټۍ 6، عوامي نېشنل ګوند 3 او د محمود خان اسکزی ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یوازې 1 چوکې ګټلې ده. بلوچستان کې تحریک انصاف هم 4، جمهوری وطن ګوند 1 چوکې او 15 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. په پنجاب صوبه کې په 300 چوکو کې په او 15 نوی چوکو ټاکنې شوې دي چې تر مخه تر ټولو زیاتې چوکې مسلم لیگ نواز شریف ډلې 113 ګټلې دي، خو تحریک انصاف ګوند ورته په شمیره کې بیخي نږدې دي او 121 چوکې ګټلې دي. پنجاب کې په دریم نمبر شمیره د آزاد امیدوارانو ده چې ټوله شمیره 113 جوړیږي. پنجاب کی پیپلز گوند صوبائی اسمبلی شپگ، پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت ڈلے وہ اور متحدہ مجلس عمل یوازے یو چوکے گٹھے لیدا. پر پنجاب صوبہ کے کو تحریک انصاف آزاد امیدواران دزان سر کی نو حکومت جوڑولی شی. پر سندھ صوبہ کے پیوسل اودر صوبائی اسمبلو چوکو کے پیوسل و شپگ وش چوکو د نتیجو ترمخہ ترٹول زیاتی چوکے پیپلز گوند شپگ او یا گٹھے لیدی. پر دویم نمبر تحریک انصاف دروش، ایم کیو ایم دولس، متحدہ مجلس عمل دوا او گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس لس چوکے گٹھے لیدی. د تر اوسه حتمی نتیجو تر مخه ویل کیږي چې تحریک انصاف به په مرکز او خیبر پختونخوا صوبه کې په اسانه حکومتونه جوړ کړی شي او ممکنه ده پنجاب کې هم که آزاد امیدواران د ځان سره کړي نو حکومت به جوړ کړي. د غرنګ به پیپلز ګوند په سندھ صوبه کې په یوازې سر ډیر په اسانه حکومت جوړ کړي. البته بلوچستان کې به د پخوا پرنګ یو ځل بیا د یو شمیر ډلو ائتلافي حکومت جوړیږي. پاکستان کې د تحریک انصاف نه علاوه ټولو سیاسي ګوندونو د جولای 15 نیټې د نتیجو منلو نه انکار کړی دی او تورونه یې لګولې دي چې د تحریک انصاف ګوند د بریا لپاره په اصل نتیجو کې بدلون کړی شوی دی. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمان د ټولو ګوندونو ډیر زر د غونډې را بللو اعلان کړی دی. په ځواب کې عمران خان بیگا د بریا وینا په وخت ویلی دی چې په نتیجو کې د هر رقم تورونو پلټنو کې مرستو ته تیار دی. د ټاکنو کمیشن مشر سردار محمد رضا د ټاکنو په نتیجو کې د بدلون ټول تورونه رد کړی دي.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ دیوه ریډیو نه اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان د انتخاباتو وروستي بشپړ نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي، خو هغه څه چې تر اوسه اعلان شوي دي د هغه په مقابل کې د ګوندونو عکس عمل دا دی چې نتایج نه مني، وایي چې ټګي برګي شوې ده. متحده مجلس عمل نن په ټول پاکستان کې احتجاج رابللی دی د نتایجو په مقابل کې. البته د دې خبر تفصیل به زموږ له خبریال ارشد مومن نه واورو چې همدا شیبه د پیښور نه موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. ارشد مومن، سړی مشه سهار په خیر. دارت وایي چې د متحده مننه د متحده مجلس عمل تر اوسه پورې د عکس العمل څه دی، څه ویلي دي، وروستۍ صورتحال څه دی؟
بالکل جی، څنګه چې تاسو نو شروان صاحب رپورٹ کې واوریدل چې دلته زیات ګوندونه چې کوم دي هغه د دغه نتیجو منلو انکار کړی دی. هغه وایي چې په دې کې درغلي شوې دي. په هغه کې یو متحده مجلس عمل په درمن ډله چې کوم ده هغه هم شامل ده. تر مخام زمونږ د دې چې ګوند کوم وایند جلیل جان هغه سره خبرې کړي. هغه وایي چې نن به په ټوله صوبه کې دوی د احتجاج کال ور کړی دی او د جمعې منځ ته نفس دوی په ټوله صوبه کې احتجاج کوي. خو وایي چې دغه احتجاج به د دوی پوره مني او خپل صرف خپل احتجاج ریکارډ کول دي. د تر څنګ نن د عوامي نېشنل ګوند ټینک ټینک چې کوم دی د هغه اجلاس را بدل شوی دی او هغه به هم نن یو بجا پریس کانفرنس کوي. د هغې نه پس خپل لاهې عمل چې کوم دی هغه اعلان نه نو تر اوسه پورې خبر پښتونخوا کې د دې ګوندونو دا صورت حال دی.
ارشد محمد، آیا داسې څه لیدل کیږي چې دغه ناراضي ګوندونه چې د په انتخابات کې د درغلیو غږ کړی دی، دوی دغه احتجاجونه خپل یو لاس وکړي، یو ځای احتجاج وکړي، که هر ډله ځان ته جلا احتجاج کوي؟
لمن سب دسه دا چې کتا سو ګوره پیپلز پارټي هم د تورونه لګي، د درغلي تورونه لګي، خو هغه بیا په الته صوبه کې سن صوبه کې هغه اکثریت د حکومت جوړول شي. د دامه نو مغستل کې د شي کچر ته د الته حکومت جوړيږي نو د احتجاج به بیا د شروع نه کې چې هغه راتلون کې حکومت ته ډېر مشکل جوړيږي. زم کتا سو بیا د شهاب شریف پرونه اخیری سټیټمنټ وګوره، هغه دا ویلو د نو شریف سملا ودو نه پس او د پټه اجلاس د پټې اجلاس دا وی شو دا غي نه پس هم د اعلامیا غوي جاری کړو چې دوی به د پارلیمنت د نه غږ پورته کوي. نو د اغه نوم دا مطلب غسل کړي شي چې سټریټ ریزیسټنس یا چې کوم احتجاجي لړۍ دا هغه به هغه سینې چې الته مرکزی حکومت ته ډېر مشکل جوړ کړي. او پاتې کیږي دلته اوندا جمعیت علما اسلام هغه په ښکاره باندې اعلان کړی دی او امین نېشنل ګون چې کوم دی هغه خپل لاهي عمل بندن واضح کی چې آیا غوی هم دغه احتجاجي لړۍ پیل کوي کړه سرنګ احتجاج کوي د درغلو خلاف. او جماعت اسلامي ګون چې کوم دی هغه لا تر اوسه پورې په دې باندې کوم ښکاره سټېټمنټ نه دی راغلی. نو سيزونه لاره یو ځای شوي نه دي. هر یو ګون چې کوم دی خپل جلا جلا یو نظر لري د دې دغه په اړه باندې درغلو په اړه باندې او چې احتجاج ته ځي او کنه ځي سټراتيجي د دوی مختلف کېدای شي. مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه تاسو ته پته ده اپ سي راغوښتي د ټولګوندیز کانفرنس نو هغه نو بیا پته لګی چې آیا دوی په یو پلیټ فارم باندې بیا را جمع کیږي.
سلامات اوسئ مومن صاحب، ورځ په خیر.
ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله شي.
د پاکستان د انتخاباتو د عملیې په ختمېدو سره د هغو نتایجو له مخې چې تر اوسه برسېره شوې دي، د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یوازې یوه کرسۍ ګټلې او له هغه صوبې نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند هیڅ یو کاندید قومي اسمبلی ته نه دی کامیاب شوی. نور حال به په دې رپورټ کې له نعمت الله سرحدي نه واورو.
د ټوله پاکستان سره سره په بلوچستان ایالت کې د ټول ټاکنو مرحله سرته ورسېده. پر دغه ټول ټاکنو باندې د مختلفو جماعتونو لخوا دغه تورونو لګولو عمل پیل شوی دی چې د انتخاباتو نگرانی کوونکي چارواکو په موجودګۍ کې په لویه کچه سره درغلي سوي دي او په زور زبردستي د مخالفینو پولینګ مرکزونه بند ساتل شوي دي او په بعد کې جیلي شاته کارتونو باندې رای اچول شوي دي. دا وخت په ټوله بلوچستان ایالت کې په تیر ټول ټاکنو کې څکم جماعتونو اکثریت وړی وو. هغه جماعتونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي، ملت پاله ګوند په ایالتي اسمبلی کې یوه چوکۍ ګټلې ده او په قومي اسمبلی کې د دې وار یو نماینده هم نه لري. نېشنل پارټي هم په ایالتي اسمبلی کې یو چوکۍ او په قومي اسمبلی کې د نمائندګۍ څخه محرومه شوې ده. پاکستان مسلم لیگ نن هم په ایالتي اسمبلی کې یو چوکۍ او په قومي اسمبلی کې د بلوچستان ایالت څخه د نمائندګۍ څخه محرومه ده. خو نوې جوړه شوې پارټي بلوچستان عوامي پارټي باب سوارلس او بلوچ کمپرست مشر سردار اختر منګل ګون بلوچستان نېشنل پارټي اته او ایم ایم ای نه او پاکستان تحریک انصاف څلور عوامي نېشنل پارټي درې او آزاد پنځه امیدوارانو خپل چوکۍ ګټلې دي او وزارت ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي دوی دوی چوکۍ ګټلې دي. خو د قومي اسمبلی د پار ایم ایم ای پنځه، بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې څلور، پاکستان تحریک انصاف درې او بی ایم پی عوامي او بلوچستان عوامي پارټي یو یو چوکۍ او دوه آزاد امیدوارانو خپل چوکۍ ګټلې دي. خو په دغه انتخاباتو کې ناکام پاتې شوي امیدوارانو پر دغه ټول ټاکنو باندې سخت نیوکې کړې دي چې مخالفینو پولینګ عمله په کابو کې کولو پس ټپې وهلې دي.
په افغانستان کې د امریکا په مرشي ائتلاف ځواکونو د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغانستان باندې 2911 بمونه غورځولي او که هوایي عملیات هم هلته همداسې پر مخ ولاړ شي نو د کال تر پایه به په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه دومره بمونه کارولي وي چې بل هیڅ وخت یې دغه هیواد کې نه دي کارولي. په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2911 غورځول شویو بمونو او راکټونو شمیره د امریکا د هوایي ځواکونو مرکزي قمندانې رپورت ورکړی دی. نور تفصیل له نصیر کاکړ نه اورو.
د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قمندانې لخوا خبرې شوی شمیرې شي چې په 2010 کال کې 4301 شپېته راکټ او بمونه په افغانستان کې د سخت دریزو پر مرکزونو باندې وشتل شوي وو. په افغانستان کې د هوایي بمباریو په دغه زیاتوالي کې د امریکایي قواو او د هغه د ائتلافیانو هوایي ځواک بمباری هم شامل دي. خو په دې شمیرو کې د افغان هوایي ځواک بمباری نه دي شامل چې په دې وروستیو کې فعالیت زیات شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکایي شمیرو له مخې په عراق او شام کې د امریکایي هوایي ځواک بمباری ډېرې کمې شوې دي چې د روان کال تر جون پورې یوازې 2802 شپېته وسلې استعمال شوي. تیر کال په همدې موده کې 23000 راکټ او بمونه استعمال شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان هوایي ځواکونه دروځي د 110 او 160 ترمنځ پروازونه کوي. د وزارت وایند محمد رادمنی شول چې دا پروازونه دوه ډوله وي، یو ترانسپورټي او هر ورځنی پروازونه او بل یې ضربي پروازونه وي. شاغل رادمنی شویلی ضربي پروازونه هر ورځ د اتو او دولسو ترمنځ کیږي. نوموړي وایس اف امریکا ته وویل چې دا ډول پروازونه د افغانستان په هر برخه کې چې ضرورت وي کیږي. هغه وویل دغه پروازونه تر ډیره حده په غرنیو سیمو کې وي او د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو مرکزونه په نقشه کوي او اغیزناکه ثابت شوي دي. د افغان پوج او بهرنیو قواوو هوایی بمباری په هغه هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلي سبب هم شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 1402 ملکی کسان وژل شوي او 3430 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملکی مرګ ژوبلي په حق له ملګرو ملتونو د سش کال شمیرې د 2010 کال د لومړنیو شپږو میاشتو په پرتله 25% زیات و.
او د خبری خبرونه په دې برخه کې پام وکړي یوې ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
داسې هیڅ ثبوت نشته چې قطبی کوریا د ایټمی وسلو د خپل پروګرام نه د لاس په سر کېدو د پاره سلاس خپي وهلي دي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ملګرو ملتونو کې یو اخباري کانفرنس ته ویلي دي چې د قطبی کوریا د ایټمی صلاحیتونو د ختمولو د حتمی مقصد د حصول د پاره په قطبی کوریا د سختو بندیزونو نفاذ ډیر ضروری دی. دوی چې د قطبی کوریا چیئرمین کیم جنگ اون هم د خپل ملک د ایټمی صلاحیت د ختمولو لوس کړی وو. خاغلی پومپیو زیاته کا چې د سلامتی کونسل غړي او ورپسې د ملګرو ملتونو ټول غړي ملکونه په شمالي کوریا د بندیزونو په نفاذ په یو اتفاق سره شوي دي. مونږ توقع لرو چې دا ملکونه به د لړکی په خپل کړي لوس ټینګ پاتې شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو زیاته کا چې کله د بندیزونو نفاذ نکېږي نو د قطبی کوریا د غیر ایټمی کول امکانات کم شي. دا وخت قطبی کوریا پټرولیم مصنوعات په غیر قانونه ډول نورو ملکونو نه راغواړي. دا د هغې حد نه زیات دي کم چې ورله ملګرو ملتونو مقرر کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو هر غړي هیواد ته د خپلې ذمواری یادګیرنه کوي چې سمندر کې د ولاړو جهازونو نه یو بل ته د بندیز لګیدلي سامان اړول بند کړي. مونږ دې غړو ملکونو ته په کلکه سره وایو چې د بندیزونو د نفاذ په لوري خپل کوششونه تند کړي. دا د خوشحالۍ خبره ده چې په قطبی کوریا لګیدلي بندیزونه کار کوي. د سویلي کوریا د مرکزي بینک وینا ده چې په کال 2018 کې د قطبی کوریا کل هم ملکی پیداوار 3.5% راغورځېدلی و. د کال 1999 نه پس دا په کل هم ملکی پیداوار کې ډیر کمی و. په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو له سببه چې په تیر اګست کې لګولې شوې دي او په دې بندیزونو د چین په سختۍ سره د مکمل کولو له سببه چین قطبی کوریا نه د سامان راغوښتل بند کړي دي. د خارجه چارو وزیر د خپل تقریر په اخر کې وویل چې د صدر ترامپ حکومت امید کوي چې قطبی کوریا به یو ورځ ملګرو ملتونو کې موږ سره یو ځای ناستوي د یو دوست په حیث. دوی د ما یقین دی چې دا ممکن ده خو دې دپاره به په بندیزونو پوره پوره عمل کول وي. د یو محفوظه دنیا او د قطبی کوریا د روښانه سباون دپاره زموږ امیدونه به یو ورځ عملي کیږي ځکه چې همدا زموږ مرام دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو د سهارنۍ درې ساعته خبرونه روسي شیبي اوري. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او روسه لدی بعد په همدې څپې باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تر بل خبرونه پوری چې بیا هم ساسو خدمت حاضرې ګو ساسو نه اجازه غواړم. خو ورځ ولرئ.